غگ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو سلام، زه نوشابه آشنایم. د امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورئ.
افغانستان وایي د پاکستان په حکله د امریکا د جمهور رئیس دریس د ملي یووالي د حکومت د بهرني سیاست زیږنده ده. ایراني چارواکي وایي د حکومت ضد روانې مظاهرې د دښمن کار دی، او پاکستان او هند د خپل اتمي وسلو په حکله یو بل ته معلومات ورکړي.
د خبرونه اوریدو تسلیم شې. نن د سیشن به ورځ د جدید میاشتې 12مه د 2013 کال د جنوري د میاشتې 2مه سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ له خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم درته لرو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملي یووالي په ضرورت ټینګار کړی.
On New Year's Day 2018, I call for unity.
په یو راپور کې به د هغې افغان میرمنې د ژوند له حاله هم خبر شي چې د شاتو مچۍ روزي او کورنۍ ته پرې نفقه پیدا کوي.
دا په ټول چوکاټ کې مدام ملکه ده، په ټول صندوق کې مدام یوه ملکه ده.
او پاکستان ته د ولسمشر ټرمپ د وروستي خبرداري په اړه هم راپور لرو. رپورټونه وروسته اورئ. قدرمنو اوریدونکو، اوس درته عاشق الله رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان جمهوری ریاست وای د پاکستان په اړه د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ دریز د ملي والی د حکومت د فعال بهرنی سیاست زیږنده ده. د جمهوری ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی په یو بیان کې ویلي دي چې د افغانستان حکومت خپل نړیوالو شریکبانو سره د بهرنی سیاست په برخه کې ډیر ښه او اغیزمنه همکاري لري.
آنچه که اتفاق افتاده محصول سیاست خارجی
چې پیښ شوی د ملي یووالي د حکومت د فعال او بریالي بهرني سیاست محصول دی. موږ په بهرني سیاست کې له خپل نړیوالو شریکانو سره ښه او موثره همکاري لرو. دا همکاري منسجمه دوام لري. له هر څه مهم زبوک د خلکو او امنیتي او دفاعي ځواکونو ودریدل د دې لامل شوی چې دنیا له سیمې یو ښه درک ولري او له ترهګرۍ سره زموږ د مبارزې حقانیت تثبیت شي.
د ارګ د دغو څرګندونو وړاندې په واشنگټن کې د افغانستان سفیر حمدالله محب په ټویټر کې لیکلي ول چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا پیغام هغو افغانانو ته یو ښه پیغام ګڼلی دی چې په دې جګړې کې ورته زیان رسېدلی. د ننګرهار د پچیرګام په ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر ضد نظامي عملیات پای ته ورسېدل. د افغانستان د ملي پوځ چارواکي وایي چې په دې عملیاتو کې چې تقریبا شپږ میاشتې وخت ونیو د داعش سل غړي وژلي دي. چارواکي همدارنګه وایي چې د تورې بوړې سیمه یې هم د داعش نه پاکه کړې ده. د افغانستان ملي پوځ اوس د پچیرګام د ولسوالۍ نه وتلی دی او ځایي ملیشي هلته امنیت ساتي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې تیره ورځ د ننګرهار او جوزجان په ولایتونو کې د داعش د ډلې د یو شمیر مهمو قمندانانو په شمول یو نوی داعشیان وژلي دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ویلي دی چې د داعش ډلې د خلکو نه د سپر په توګه کار اخیسته او په همدې خاطر په دې عملیاتو کې لس ملکیان زخمیان شوي دي او یو ملکی وژل شوی. د ملګرو ملتونو سرمنشي د 2013 میلادي کال په پیغام کې نړۍ ته د تازه غوښونو او ننګونو خبره کړې ده، او د دغو غوښونو او ننګونو د مخنیوي او سولیزې نړۍ لپاره یې په نړیوالو د یووالي غږ کړی دی. انټونی ګوتیرش 2013 میلادي کال افغانستان او یو شمیر نورو جنگ ځپلو هیوادونو ته د ناامنۍ او اقتصادي ستونزو د زیاتېدو لپاره ستونزمن کال بللی.
On New Year's Day 2018
زه د 2013 میلادي کال له پیل سره غواړم دا ووایم چې نړۍ به په دغه کال کې له نویو ننګونو ستونزو سره مخ وي. اټومي وسلې ناامنۍ او فقر لوی ستونزې دي چې په نړۍ کې به وګړي سره لاس او ګریبان وي. نو زه په ټولو د یووالي غږ کوم.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډن اوریا. ایرانی چارواکي وایي د حکومت ضد روانې مظاهرې د دښمن کار دی. پولیسو په دې تیرو دوه ورځو کې تقریبا 450 د حکومت ضد مظاهره کوونکي نیولي دي. نور تفصیل د متی الله عبد ناوري.
پولیس وایي چې مظاهره کوونکو د پولیسو په مرکزونو هم بریدونه کړي دي. داسې ویل کیږي چې یو پولیس هم وژل شوی. دې سره د وژل شوو کسانو شمیر 14 ته ورسید. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای د مظاهرو په باره کې په خپل لومړي غبرګون کې ویلي دي چې
منتظر یک فرصت
دا د ایران د اسلامي جمهوریت د دښمنانو کار. خامنه‌ای ویل هغوی چې پیسې او وسلې لري د سیاست او استخباراتو د لارې کوشش کوي چې په ایران کې ناآرامي جوړه کړي. خامنه‌ای دا ونه ویل چې دښمنان څوک دي، خو د ایران د ملي امنیت عالي شورا ویلي دي چې امریکا، برطانیا او سعودي عربستان د دې مظاهرو تر شا دي. متی ولابد، امریکا غږ آشنا راډیو، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د سټیو ناوریا. پاکستان او هند خپل اتمی وسلو د تاسیساتو او مرکزونو په حق لا یو بل ته معلومات ورکړي دي. د معلوماتو د شریکول د یو موافقه لمخې شوې دي چې دواړو هیوادونو په 1988 میلادي کال کې لاسلیک کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې دغه معلومات د دواړو هیوادونو استازو پرون د دوشنبه په ورځ د یو بل سره شریک کړل. په موافقه کې ویل شوی چې پاکستان او هند باید د هر کال په لمړنۍ ورځ دغه معلومات شریکوي. دا کار د 1992 میلادي کال را په دې خوا عملي کیږي. بل پر پاکستان د سه‌شنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د امریکا سفیر د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ټویټ په اعتراض کې ورغوښته و. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د کال په لمړنۍ ورځ لیکلی و چې پاکستان موږ ته پرته له دروغو او خطا ایستلو بل څه نه دی راکړي. نور تفصیل د نوشابه آشنا ناوري.
د پاکستان حکومت نن د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ غونډه وکړه او ټاکل شوی چې سبا ته د ملي امنیت د کمیټې غونډه وشي چې د ښاغلي ټرمپ د نیوکې په وړاندې د پاکستان رسمي خبرګون په ډاګه کړي. د جمهور رئیس ټرمپ د ټویټ له خبرېدو لګورسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په خپل لومړني خبرګون کې ولیکل چې نړۍ به له حقیقت نه خبره کړي. په همدې کال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د امریکا سفیر احضار کړی و چې خپل اعتراض ورته څرګند کړي. بل ورته د پاکستان په وړاندې د ښاغلي ټرمپ سخت الفاظ د هغه هیواد لرغونی سیال هند او د افغانستان حکومتونو ستایلي دي، خو د پاکستان اوږدمهاله متحد چین ننګه کړې او د ترهګرۍ په وړاندې د پاکستان مبارزه ستایلې ده. نوشابه آشنا، امریکا غږ، آشنا راډیو، واشنگتن.
او دا هم پاتې خبرونه. مصر نن د اسلامي دولت یادایش د ډلې څلور مشکوک وسلوال اعدام کړل. یوې پوځي محکمې دغه څلور کسان په 2015 کال کې په یوې نظامی اکاډمۍ د برید په قضیه کې مجرم وګڼل. په دې برید کې څلور نظامی محصلین وژل شوي ول او شپږ نور ټپي شوي ول. چارواکي وایي چې دا څلور کسان نن د سه شنبه پر ورځ د اسکندری ښار په یو زندان کې په دار وځړول شول. دا په تیرې یوې ونې کې دویم ځل دی چې مصر د اسلامي دولت یادایش مشکوک وسلوال اعداموي. تیره ونې هم د داعش 15 مشکوک غړي په مصر کې اعدام شوي ول. په هغوی دا تور و چې په 2013 کال کې د سینا په ټاپو کې په پوځي پوستو حمله کړې وه او اته عسکري وژلي ول. په سومالیا کې 15 کسان د یوې خونړۍ چاودنې په تور محاکمه کیږي. د خبر تفصیل د خایستې سعادت لامین اوري.
په سومالیا کې عدلي او قضایي ارګانونو د تیر کال د چاودنې په اړه څلور تنه مشکوک نیول شوي کسان محکمې ته وړاندې کړل. تیر کال د اکتوبر په 14 نیټه په یوې لوی لارې کې د چاودیدونکو موادو په چاودنه کې چې د هیواد په مرکز موګادیشو کې وشوه 512 تنه ووژل شول. نن څلور مشکوک کسان یوې پوځي محکمې کې حاضر شول، خو پنځم کس لا درک دی. سومالیا کې چارواکي په دې باور دي چې د الشباب یاغي ډلې چاودنې کې لاس درلود، خو دغې ډلې تر اوسه د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی.
او وروسته خبر ده چې پاکستان غواړي د هند د ممبای په ښار کې د ترګریزو بریدونو د اصلي مسؤول حافظ سعید په خلاف اقدام وکړي. د رویټرز خبري ایجنسی د چارواکو سره په خاصو مرکو کې معلومه کړې ده چې په پام کې ده د حافظ سعید سره مالی ملاتړ ختم شي. حافظ سعید د لشکر طیبې د توندلارې ډلې بنسټ ایښودونکی دی او په 2008 کال کې په بمبای کې د بریدونو اصلي ترا بلل کیږي. د خبري ایجنسی لخوا په ترلاسه شوو اسنادو کې غوښتل شوی دی چې د 2018 کال تر پایه د حکومت د حافظ سعید د دوه خیریه موسسو کنټرول واخلي. کدا سوي شنو دا به د حافظ سعید د شبکو پر ضد لومړنی اقدام وي. امریکا د لشکر طیبه دواړه موسسې د ترګري جبهې بللې دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاک آشنا راډیو د واشنگتن د سټوډنټ اوریدل.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اوریدل مه هیروئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه واوریدل. اوس هم په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. په 2013 کال کې کوم هیوادونه د تازه غوښونو سره مخ دي. په دې اکلبه د ملګرو ملتونو د سرمنشي اندېښنه هم در سره شریکه کو، خو تر دې مخکې یو مهم رپورټ درته لرو. د پاکستان په اړه د امریکا د ولسمشر دا موقف چې اسلام آباد امریکایان خطا ایستلي او دروغ وي، د پاکستان د حکومت او خلکو غوسه راپارولې ده. حکومت پرون د احتجاج د څرګندولو په خاطر په اسلام آباد کې د امریکا سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته رابللی و. د افغانستان جمهوري ریاست بیا د پاکستان په وړاندې د ټرمپ وروستی دریز د خپل بهرني سیاست بریالیتوب ګڼي. نور جزئیات په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د سیاسي او مذهبي ګوندونو د شورا لمړی عامه غبرګون نن په کراچۍ ښار کې د پاکستان یو شمیر مذهبي مشرانو د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ په ضد په لاریون کې د امریکا ضد شعارونه ورکول.
د ټرمپ د ټویټر پیغام په حقیقت کې د امریکا سره د پاکستان د رول په اړه یو سپکاوی دی. دا تل د امریکا دریز دی چې د کار د بشپړ کېدو وروسته خپل ملګری یوازې پرېږدي.
خو په رسمي سطحه د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر د یو چارواکي په وینا، اسلام آباد د امریکا له سفیر ډیوید هیل څخه د ولسمشر ټرمپ د ټویټر پیغام په اړه سپیناوی غوښتی دی. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت ویاند هم د خپل سفیر د وربللو خبر تایید کړی دی. ولسمشر ټرمپ د 2013 کال په لومړۍ ورځ په خپل لومړني ټویټ کې لیکلی،
په تیرو 15 کلونو کې امریکا په احمقانه ډول پاکستان ته تر 30 میلیارد ډالر ډیرې مرستې کړي، او پاکستان موږ ته پرته له درواغو او خطا ایستلو بل څه نه دی راکړي، او زموږ پر مشرانو یې د احمقانو خیال کړی. دوی هغو ترګرو ته پناه ځایونه ورکوي چې موږ یې په افغانستان کې ښکار کوو. نور به داسې نه کیږي.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی نن سه شنبې د کابینې یوه غونډه رابللې ده. تمه ده په دغه غونډه کې کابینه د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پرونی ټویټ په اکله بحث وکړي چې پر پاکستان یې توندلارو ډلو ته د پناه ځایونو په ورکولو او د امریکا د خطا ایستلو تور لګولی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف هم د ټرمپ له ټویټ وروسته په خپل ټویټر کې ولیکل،
ډیر زر به ولسمشر ټرمپ ته ځواب ووایو او نړۍ ته به ریښتیا او افسانه ښکاره کړو.
خواجه آصف دا هم ویلي، امریکا په افغانستان کې د خپل شکست له وجې ناهیلې ده. هغه د پاکستان له جیو تلویزیون سره په خبرو کې وویل د امریکا ولسمشر په یو ټویټ کې دغه خبرې د پریشانۍ له وجې کړې دي، او باید واشنگتن په افغانستان کې د وسلوالو په اړه پوځي نه بلکې د مذاکراتو لاره خپله کړي. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د ترامپ دې دریځ ته په غبرګون کې وویل،
آنچه که اتفاق افتاده محصول سیاست خارجی،
څه چې پیښ شوی د ملي یووالي د حکومت د فعال او بریالي بهرني سیاست محصول دی. موږ په بهرني سیاست کې له خپلو نړیوالو شریکانو سره ښه او مؤثره همکاري لرو. دا همکاري منسجمه دوام لري. له هر څه مهم زبوک د خلکو او امنیتي او دفاعي ځواکونو ودریدل د دې لامل شوی چې دنیا له سیمې یو ښه درک ولري او له ترهګرۍ سره زموږ د مبارزې حقانیت تثبیت شي.
لبلې خوا پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ولسمشر ټرمپ د دې سرګندونو هرکلی کړی، او د پاکستان په تړاو د ټرمپ دریځ د افغانانو د تیرو 15 کلونو د دریځ تایید بللی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي په 2013 میلادي کال کې د تازه ګواښونو او ننګونو خبرداری ورکړي. انټونیو ګوتریس د نوي میلادي کال په پیغام کې د افغانستان په ګډون په یو شمیر نورو جنگ ځپلو او ناامنو هیوادونو کې د ناامنۍ او اقتصادي ستونزو د زیاتېدو خبره کړې، او د دغو ګواښونو د مخنیوي په برخه کې په نړیوالو د یووالي غږ کړی. بلخوا د افغان حکومت اجرایي ریاست هم یاد ستونزې مني، خو د مخنیوي په برخه کې د جدي هڅو خبره کوي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال واصل وصال پر رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د 2013 میلادي کال په پیغام کې نړۍ ته د تازه ګواښونو او ننګونو خبره کړې، او د دغو ګواښونو او ننګونو د مخنیوي او سوله ییزې نړۍ لپاره یې په نړیوالو د یووالي غږ کړی. انټونیو ګوتریس 2013 میلادي کال افغانستان او یو شمیر نورو جنگ ځپلو هیوادونو ته د نامنوي اقتصادي ستونزو د زیاتېدو لپاره ستونزمن کال بللی. دی وایي زه د 2013 میلادي کال له پیل سره غواړم دا ووایم چې نړۍ به په دغه کال کې له نویو ننګونو ستونزو سره مخ وي. اټومي وسلې نامنی او فقر لوی ستونزې دي چې په نړۍ کې به وګړي ورسره لاس او ګریبان وي. نو زه په ټولو د یووالي غږ کوم. ښاغلی ګویترس ویلي په 2013 میلادي کال کې نړۍ په ځینو برخو کې د پرمختګ پر ځای شاتګ کړی. نوموړي افغانستان او د نړۍ یو شمېر نورو نامنو هیوادونو ته په اشاره ویلي چې نوی میلادي کال به دغو هیوادونو ته د ازمایښت او ستونزو ډک کال وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپل دغه پیغام کې اټومي وسلې د ځمکې ګرمښت، فقر، نامنی او بشري سرغړونې هغه ننګونې وبللې چې په 2013 میلادي کال کې به لا زیاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې 2013 میلادي کال د افغانانو لپاره خونړی کال بلل شوی او د یو شمېر راپورونو له مخې دغه کال د افغان او بهرنیو ځواکونو، داعش او طالبانو د جګړو، بمباریو او ځانوژونکو حملو په بدرګه تیر شو. بلخوا د افغان حکومت اجرایه ریاست هم یادې ستونزې او ننګونې مني، خو د هواري لپاره یې د جدي هڅو خبره کوي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي دا منو چې په افغانستان کې له بده مرغه یو لړ ننګونې او ستونزې شته، خو د ملي یووالي د حکومت ژمنه د افغان ولس او نړیوالو همکارانو ته دا ده چې موږ په روان میلادي کال کې د خپلو جدي او دوامداره هڅو په نتیجه کې ښې لاسته راوړنې به ولرو. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د ولسي جرګې ادارې پلاوی بیا په دې باور ده چې که نړیوال د افغانستان سره په رښتینې توګه همکاري وکړي، شونې ده چې دغه هیواد له روان ناسم وضعیت څخه ووځي. د دغه جرګې دوهم منشي ارفان عرفان وایي نړیواله ټولنه او غړي هیوادونه یې په هر لحاظ د دې توان لري چې افغانستان له روان کړکېچ او ناخوالو بهر کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د معدنو د استخراج د 14 سترو پروژو په تړونونو کې د شفافیت د نشتوالي او حقوقي ستونزو له امله د دغو پروژو د اسنادو ارزونې پیل کړې. په دې اړه درته رپورټ لرو، لږ وروسته یې اوري. خو تر دې مخکې د ایران روحاني مشر آیت الله خامنه‌ای په غیر مستقیم ډول یو شمیر هیوادونه په دې تورن کړل چې د سیاسي او نظامي قدرت نه په استفادې په ایران کې د برحاله حکومت ضد فعالیت کوي او د ایران د وضعیت خرابولو په کوښښ کې دي. د ایران جمهور رئیس هم وایي چې د مظاهره کوونکو په منځ کې داسې کسان او ډلې شته چې د بهرنیو په لمسون د نظام او عامه شتمنیو ضد اقدامات کوي. پاموکی رپورټ.
د ایران دولتي تلویزیون د سیشن به پرزویل د حکومت ضد مظاهره په جریان کې تیر شپه 9 نور کسان ووژل شو. اوس د تیرې اونۍ راهیسې د بد اقتصادي وضعیت پر ضد پیل شوو مظاهرو او لاریونونو کې د وژل شوو شمیر 40 ته ورسېدو. د راپورونو پر اساس شپږ تنه په اصفهان کې د قهدګي جان خار د پولیسو په ماموریت کې د شخړې په وخت کې ووژل شو چې وی لاریون کوونکو د وسلو ترلاسه کولو کوشش کاوه. دا وروستۍ شخړې د جمهور رئیس حسن روحاني د هغو ژمنو لږ وروسته وشوې چې وی د مظاهره کوونکو او قانون ماتونکو مخنیوی به وکړي. په سلګونو مظاهره کوونکي په دې تور توقیف شوي چې په ایران کې د اقتصادي وضعیت او په سوریې، عراق او یمن کې د حکومت د نظامی مداخلې چې د سعودي په مقابل کې په سیمه کې خپل اغیز وساتي انتقاد او شکایت کاوه.
په نظر من
زما په نظر په دې څو ورځو کې چې څه پېښ شول ظاهرا یو تهدید ښکاري، خو موږ باید دا وضعیت په یو فرصت بدل کړو. موږ باید په دې پوه شو چې اصلي ستونزه څه ده. دا سینه وایي چې ټول مظاهره کوونکي د بهرنیو هیوادونو په لارښوونه سړکونو ته وتلي. کیدای شي داسې کسانو شمېر محدود وي، خو ځینې نور بیا د خپلو ستونزو او احساساتو له مخې راوتلي.
د ایران روحاني مشر آیت الله خامنه‌ای وایي د ایران دښمنان په دې کوشش کې دي چې په هیواد کې ناامني رامنځته کړي.
دښمن منتظر یک فرصت، منتظر یک رخنه است که از این رخنه وارد بشه. شما همین قضایای این چند روز رو مشاهده کنید. همه کسانی که با جمهوری اسلامی بدن، اونی که پول داره، اونی که سیاست داره، اونی که سلاح داره، اونی که دستگاه امنیتی داره، همه دست به دست رو هم میگذارن برای اینکه بلکه بتوانن برای نظام اسلامی و جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی مشکل درست کنن.
د پارلمان وکیلانو ته په وینا کې جمهور رئیس روحانی په متحده ایالاتو، اسرائیل او په مشخص ډول سعودي عربستان تورن کړل چې په ایران کې تاوتریخوالی زیاتوي. خو د امریکا جمهور رئیس د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ او لومړني ټویټ کې وویل چې په ایران کې د بدلون وخت رسیدلی دی.
خلک په اقتصادي او سیاسي وضعیت، فساد او کمزوري حکومتداري سخت په قهر دي، او دا د یاغي کیدلو اساسي علتونه دي چې اوس یې په دې مظاهرو کې وینو.
لومړنیو راپورونو کې ویل کېدل چې دا پاڅون او مظاهرې د تیلو او خوراکي موادو د بیې لوړېدو له امله دي، خو ځینې وایي تر دې پورته نورې خبرې هم دي.
د دې مظاهرو اصلي نطفه هغه عادي ایرانیان دي چې د موجوده وضعیت نه په تنګ دي. معاشونه یې د لوړو بیو سره تطابق نه کوي او د اقتصادي سمون وعدې هم پوره شوي نه دي، خصوصا د اتومي موافقې وروسته چې خلکو ورته ډېره تمه لرله.
جمهور رئیس ټرمپ په ټویټر ولیکل چې د ایران حکومت په ناکامېدو دی او عام ایرانیان خوراکي موادو، ازادۍ او بشري حقونو ته محتاج دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د معدنو د استخراج د ځینو پروژو د اسنادو ارزونه پیل کړې. پاکلای د ممتاز بهیر رپورټ اورو.
د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو شورا وایي د یوې سیاسي ډلې لخوا له روسانو سره د افغانانو د جهاد د دایې انحصارول له حقیقت څخه لري ادعا ده او ټینګار کوي چې دغه ډلې د جهاد په نوم د امتیازاتو له اخیستلو څخه ډډه وکړي. د جهادي او ملي ګوندونو شورا دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د اسلامي جمعیت ګوند چې په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان په سیاسي واک کې لویه ونډه درلوده، د ملي یووالي په حکومت کې په خپل اوسنۍ ونډې ناراضه دی. د جهادي او ملي ګوندونو شورا د دوشنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغان حکومت او د بلخ د پخوانی والی ترمنځ راپورته شوي اختلافاتو ته په اشاره ویلي چې دواړه خواوې باید د قانون حاکمیت په چوکاټ کې او د ملي یووالي اصل په پام کې نیولو سره خپل ستونزې حل کړي. د دغه شورا ویان سید حامد ګیلانی وویل:
اشتراک در جهاد و کامیابی آن افتخار تمامی
ملت. په جهاد کې ګډون او برای د افغانستان د ټول ملت او خلکو ویاړ دی. له همدې عمله د یو خاص سیاسي بهیر لخوا د جهاد د ویاړونو د دایې انحصارول له حقیقت لري یو ادعا ده، او له ټولو اشخاصو، ګوندونو او سیاسي بهیرونو څخه غواړو چې په خپلو سرګندونو کې د هغو ادعاو له سرګندونې څخه چې له دغه مسلم حقیقت څخه واټن لري ډډه وکړي. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو له دغه دریځ څخه په هرکلي وایي چې په تېره یوه نیمه لسیزه کې د جهاد په نوم د امتیازات واخیستل د افغانستان د پرمختګ پر وړاندې لوی خنډونه رامنځته کړي دي. د کابل پوهنتون د حقوق استاد ودیر صافی امریکا غږ ته وویل:
نور چې پاکې نه دي چې دی واخلي، حکومت داری دی نشي کولی، ولې چې سفارتو کې هم دی دي، وزارتو کې هم دی، و نه په ژبه پوهېږي، نه په ډیپلوماسي پوهېږي، نه کار مخې ته وړاندې شي، کار همدوی وران کړی دی. او چې اکثریت یې په لاره راشي، زه پرې خوشحاله یم چې وطن به آباد شي، او چې داسې ادامه صرف نظر وکړي، او داسې لګکي چې پاتې دي چې اوس هم خپل آواز وباسي، زورګویي کوي لکه د بازار والي، نو بیا هغې ته د دوی دا پیغام چې لېږي دا ضرور وه او ښه ده چې همدوی ولېږي.
شاوخوا دوه اونۍ مخکې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور استعفا لاسلیک کړه، او د هغه پر ځای یې نوی کس د بلخ د والي په توګه معرفي کړ، خو نوموړي ټینګار کړی چې څوک یې د ولایت له مقام څخه ګوښه کولی نه شي او د والي په توګه به خپلې دندې ته دوام ورکړي. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
په 2018 کال کې د سومالیا نوی ولسمشر داسې یو وخت کې په کار پایلو کړ چې دغه هیواد کې سخته وچکالي روانه وه. په دې اکله په موقع له نایروبي نه د امریکا غږ د خبریال جیل ګریک رپورټ ته چې پښتو باندې درته زموږ همکار وړاندې کوي.
په میاشتو میاشتو سیاسي ناندرې او پښتني د عادلانه انتخاباتو په باره کې روانې وي، او له دې نه وروسته د سومالیا پارلمان د فبروري په میاشت کې عبداللهی محمد چې په فروماجو شهرت لري د نوي مشر په حیث انتخاب کړ. د پخواني پینټ لینډ حکومت وزیر علي احمد فتح په قول په فرماجو باندې د سومالیا تیر 20 کلن امنیتي حالت تاثیر او نفوذ کړی دی. علي احمد فتح وایي:
So
ځکه نو خلکو یو تازه پیل ته کتل او زه فکر کوم چې د پارلمان د نویو غړیو په ګډون چې له انتخاباتو وروسته ښار ته راغلل اکثره خلکو فرماجود یو صادق سیاست پو په حیث پیژانده.
ډیر سومالیان غواړي چې د راتلونکو انتخاباتو نه د مخه یو کس یا اوټ او یا هم د سیاسي ګوندونو د سازمان په شمول بدلونونه وویني، مګر بیا امنیتي یو جدي ستونزه ده. د اکتوبر په میاشت کې داسې تروریستي حمله شوې وې چې د دغه هیواد په تاریخ کې ساری نه لري، او ملامتي هم د الشباب په تروریستي ډلې اچول شوې وه چې د مګدیشو په یو ډیره ګڼه ګوڼه سیمه کې څه باندې 500 تنه پکې ووژل شول. په عین وخت کې په سومالیا کې د امریکا نظامي مداخله زیاته شوې ده. امریکا وویل د نومبر په میاشت کې د الشباب د روزنې په یو کم باندې حمله شوې وه چې څه باندې 100 تنه پکې وژل شوي وو. د خبریالانو د تحقیقاتو مستقل دفتر وایي امریکا په روان کال کې په دغه هیواد کې د ډرون لږ تر لږه 10 حملې کړې دي، مګر په داسې وخت کې چې امریکا په دغه سیمه کې خپله نظامي مداخله زیاته کړې ده، افریقایي اتحاد خپلې قواوې کموي. د روان کال په اخر کې له سومالیانه د زرو عسکرو لومړی چوپه وزي، که څه هم چې افریقایي اتحادیه وایي چې د ټولو عسکرو وتل به د سیمې شرایطو پورې اړه لري. سومالیا وایي په پلان کې لري چې له افریقایي اتحادیې نه امنیتي مسؤلیت په خپله غاړه واخلي. 22 قوا به جوړه شي او ترکیه به د سپتمبر په میاشت کې مګدیشو ته نږدې یوه نوې نظامي اډه پرانیزي چې د سومالیایي قواوو په روزنه کې به مرسته وکړي. د دغو سیاسي او امنیتي بدلونونو په وخت کې وچکالۍ هم دغه هیواد وځپه چې په میلیونونو سومالیایانو باندې تاثیر وکړ، په داسې حال کې چې د دوی څاروي پکې مړه او دوی وږي شول، مګر فتح خبرداری ورکړ چې هیله باید له لاسه ورنه کړل شي. علي احمد فتح وایي
زه فکر کوم چې مونږ هیله من یو، او زه فکر کوم چې بین المللي ټولنه هم د سومالیا په باره کې هیله منه ده، او سومالیایان نه ستړي کېدونکي خلک دي. دوی په اسانۍ سره خپل جرأت له لاسه نه ورکوي،
بې جرأته شوي نه دي، او هیله من دي چې په 2013 کال کې به په ثبات کې پرمختګ وشي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
په ننګرهار کې یو مېرمن د شاتو تجارت کوي. 55 کلنه شیرینو د شاتو مچۍ ساتي او خپل 9 کسیزې کورنۍ ته نفقه برابروي. پاکلې د ذبیح الله غازی رپورټ اورو.
دا په ټول چوکاټ کې همدغه ملکه ده، په ټول صندوق کې همدغه ملکه ده.
لکه د شاتو په مچو کې دا ملکه، خو په خپلم د ژوند له ترخو کړاوونو سره د کړي جګړې و مبارزه کونډه ګڼل کېدی شي. تقریبا 50 کلنه شیرینو دا وخت د خپلې کورنۍ د نه غړو پالون کې ده. اته کال مخکې ورته د ایډیانی موسسي اتسلور پیټۍ مچۍ ورکړي، خو اوس دغه مچۍ 55 صندوقونو ته رسیدلې دي.
څنګه زما 55 صندوق دي؟ نو تقریبا 550 شپږ کیلو دغه څه چې خراشي شپږ سوه پورې کیلو شاته مال راکړي، او په منی کې بیا چې ګل کمی نو بیا دغه پسرلي د سیزن نه بیا شاتم کمی، په منی کې ګلان کمی نو سیزن بیا کمی نو شات کم راکړي.
او کیلو په څو خرڅوي؟
کیلو په 2.5 افغانۍ.
خاوندې 15 کاله مخکې پوځي افسرو چې په جګړه کې وژل شوی، له هغه وخت خپل یوازینی زوی ته سر سپین کړی او و نوسیان لري. یو نارینه او شپږ نجونې چې څلوري ښوونځی لولي. د شیرینو د ژوند کیسه له ستړو ډکه ده، خو وایي د شاتو د خرڅون په ګټه د خپل کور خاونده شوه، او په همدې پیسو یې د خدای د کال لیدلم نصیب شوي. دا پتیلې د شاتو د تودولو لپاره باندې کړي، وایي پروسس یې په خپل کال کې کوي. وسایل نه لري ځکه نو کار ستړی دی.
زما شات پروسس کیږي، د ټوټې نه وکړه ما جا جا اول جال دی به ټوټه ده ممل دی به دغه رقم باندې زه دغه پروسس خپل د شاتو مخې ته بیا ما زه زما ماشین زما کوم شی چې زما په کاریږي او لګیږي هغه نشته.
وای شاتی په کور کلی کې خرڅیږي او کله ناکله بازار ته مړي. هغه پر حکومت او خیریه ادارو غ کوي چې په دې اړخ کې لاسنیوي وکړي.
قدر من اوریدونکو، د ښځو د ځانګړي ونیزې خبرونه موضوع در سره شریکوم چې لک وروسته یې اوري. د امریکا متحده ایالاتو د نړیواله پراختیا ادارې په افغانستان کې د پروموټ یا خځې په حکومت کې د پروګرام د اصلاح او سمون دوم پړاو اعلان کړی دی، چې هدف یې همدا دی چې تر 2000 میلادي کاله پورې به 3000 افغان میرمنې او نجونې روزنیز پروګرامونو له لارې د دې جوګه شي چې په خپلو وړتیاو په دولتي ادارو کې کار وکړي. خو هغه خویندې چې په کلو او بانډو کې اوسیږي د روزنیز پروګرامونو نه هیڅ استفاده نشي کولی، د هغوی د ژوند د بهبود دپاره به پروموټ پروګرام څه وکړي؟ همدا پوښتنې په خپرونه کې ځوابیږي. هیله ده خپل خپرونې ته زنګ ووهئ. روانه خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. الله مل شي.